په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زمان نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعته خبري مجلې د مطالبه ډیره برخه مو په بلخ ولایت کې د 209 شاین کلی اردو باندې ورستی بریت پاړه ریپورتونه او مطالبه ته ځانګړې شوې ده. په دغه بریت کې د افغان سرتیرو لسګونه تنه مړه او ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غني نن بلخ ولایت ته تللی و. په بیلابیلو اړخونو به د دې موضوع غږیږونو ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لبرای د مهمو خبرونو سرټکی په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ وایي چې پر دې قول اردو د تیر ورځې په حمله کې 113 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی وژل کېدل تاییدوي، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس منځني ختیځ ته د خپل سفر د برخې په توګه د قطر له امیر سره کتل دي. د خبرونو تفصیل په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ وایي چې پر دې قول اردو د تیر ورځې په حمله کې 113 کسان وژل شوي دي. په دې قول اردو کې یوې معتبرې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په پرونی حمله کې د ملي اردو 45 سرتیري ټپیان شوي هم دي. خو ځینو بهرنیو رسنیو ویلي چې په دې پیښه کې تر 140 ډیر کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. تر حملې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن بلخ ولایت ته سفر وکړ څو د دې قول اردو له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال وایي د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به هغه کسان محاکمه او مجازات شي چې په دغه پیښه کې لاس ولري او یا یې وظیفوي غفلت کړی وي.
او د ولسمشر تګ هدف دا دی چې د پی سي څېړنه او تحقیق وکړي، او هغه کسان چې په دغه پیښه کې لاس لري هغوی ته باید مجازات ورکړل شي. پریږدي چې هر څه څېړنې د هر څه روښانه کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله او په افغانستان کې د ناټو قمندان د بریت خندل یو جنایت بللی دی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول سوي والی وژل کېدل تاییدوي. دغه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره نن وویل چې قاری طیب د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی. خبر پاڼه وایي چې قاری طیب په افغانستان کې د څو امریکایي ځواکونو د وژل کېدو مسؤل پیژندل شوی و. په خبر کې ویل شوی چې له قاری طیب سره د وسلوالو طالبانو 8 نور جنگلي هم وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو غیر حاضرۍ لامل د دې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. د دې جرګې منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وکیلانو کې امان الله گذر، ملا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیر بخش ګردیوال او اسحق راه گذر شامل دي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د پرله پسې غیر حاضرۍ لامل د څلور نور وکیلانو دندې ځنډولې او ټول امتیازات یې ترې اخیستي دي. د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضرۍ لامل ډیرې غونډې بې نتیجې پاتېږي. او د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د پولیو واکسین شپږ ماشومان وژلې دي. د ګیزاب ولسوال خوشحال برکسین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ سوې او د خبره د نه نورو ماشومانو روغتي وضعیت ناسم دی، او دی وایي چې د دایکندي ولایت روغتون ته دغه ماشومان انتقال شوي دي. شغل خوشحال ده هم وایي ممکن د ناروغانو شمیر له دې هم زیات شي. د ویل چې د ارزونې ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. وسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس منځني ختیځ ته د خپل سفر د یوې برخې په توګه د قطر له امیر سره کتل دي. نوموړي په دې سفر کې سعودي عربستان، مصر او اسرائیل ته تللی، او په پام کې لري د اپریل پر درويشتمه جیبوتی هیواد ته په ورتلو سره دا سفر پای ته ورسوي. ماتیس د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي چې امریکا متحده ایالات ژمن دی د تیلو لاړخه د خلیج دغه بډای هیواد سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. امریکا له وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو لویه پوځي اډه لري. د لیدنه داس مال سوي چې درپورونو لمخې یو ورځ وړاندې یو ډله قطري ښکاریان چې د سلطنتي کورنۍ غړي هم پکې شامل وو، او د 2015 کال په دسمبر کې د عراق په جنوب کې برانته سوي وو راخوشي سول. په ترکیه کې د واکمن رژیم اومده مخالف د خلکو جمهوریت ګوند وای دوی د انتخاباتي چارواکو د غی پریکړې په اړه د محکمې د بیا غور غوښتنه کړې چې د اپریل 14 نیټې د ریفرندم په تړاو یې ناټاپه سوي رایې پاڼې منلې دي. د دغه ګوند یو غړي اتیلا کارت د اپریل پر 28 په محکمې کې د دغه اعتراض تر ثبتولو وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل
انانیوروس کې ترکیه جمهوریتندکی اناسال کورملار
د وی کتهم په ترکیه کې قانوني ادارو تر ډیر خپل اجرایي واک لاله سور کړی. کتهم دوی د سیاسي چارواکو لخوا تر فشار او انحصار لاندې دي، خو موږ باور لرو چې په ترکیه کې داسې عدلي مرجع لا هم ستا چې د اساسي واقعیتونو وپیژنې. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پښتني نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د اعتبار وړ ده او پر خلکو جمهوریت ګوند تور لګوي چې د بیټا پسوي رای پاڼو په ادعا سره ګډوډي رامنځته کوي. او د ناسا یو قراردادي فضایي بیړۍ له 4 ټنه موادو سره نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا سفینه چې د یوې تجارتي کمپنۍ اوربیتل ATK لخوا د اپریل پر 13 د امریکا د فلوریدا ایالت څخه د سفر پیل کړی و نن خپل مقصد ته ورسېده. دا د اوربیتل ATK اووم بریالی سفر دی چې نړیوال فضایي سټیشن ته د اړتیا وړ مواد رسوي. د سفینه به تر جولای پورې په فضایي سټیشن کې پاتې شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې نن د بلخ ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر حال درکړو. همدارنګه دغلته پرون په 209 شاهین کولی اردو باندې خونړی ډلهیز برید شوی و. د دې برید په اړه تازه معلومات څه دي دا به هم درسره شریک کړو. له یو سرتیری سره مرکه هم لرو چې په 209 شاهین کولی اردو کې د برید پر مهالو د همدې کولی اردو له رئیس ارکان سره د یوې لنډې مرکې په ترڅ کې تاسو د هغه د سترګو لیدلی حال نه هم خبرو که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه پښتو اندېښنو درسره غږیږو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پرون په بلخ ولایت کې په 209 شاهین کولی اردو باندې ډلهیز برید وشول او نن ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت ته تللی و. دا چې ولسمشر په بلخ کې څه وکړل او د شاهین کولی اردو له برید وروسته نوي جزئیات او دغلته د دې برید په بیلابیلو اړخونو نوي خبرې څه دي، زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف کې دا موضوع تعقیب کړی ده. له یو شمېر ټپیانو سره هم غږېدلی، د ولسمشر سفر هم تعقیب کړی. حبیب زی صاحب نور بلتانه واورو، تاسو راته ووایئ چې ولسمشر په بلخ ولایت کې څه وکړه او همدارنګه د 209 شاهین کولی اردو د پیښې په اړه نوي مسلې او جزئیات درسره څه دي؟
مننه صاحب، سلامونه تاسو ته. د اسنۍ راډیو ټول اوریدونکو که ته لومړی غواړم د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه چې نن دولس بجې مزار شریف ته پیل شو خبرې وکړم. ښاغلی ولسمشر، نن دولس بجې د 209 شاهین کولی اردو ته راغی، دلته له دې چې دغه کلوډو لا چارواکو سره وکړه. وروسته بیا لاړه د همدې روغتون د همدې کلوډو پوځي روغتون ته ورغی او هلته یې د هغه کپتان چې په پروي ډلهیز برید کې کپتان شوی و د هغو سره خواخوږي څرګنده کړه. او همدارنګه د هغه کسانو چې زامن یې له لاسه ورکړي وو یا هم هغه سرتیري چې هلته وژل شوي و د دې برید په ترڅ کې د هغوی د کورنیو سره یې هم خواخوږي څرګنده کړه. د 209 شاهین کلوډو لا چارواکو سره چې ما نن ورځ مخام خبر د لودې د دې خروج ویان نصرت الله جمشیدی از یو لري شپه خبر وکړ چې ورسره د دې سفر په ترڅ کې په دې د حمله په کلکو ټکو سره وغندل او وی وی چې دا یو غیر انساني او وحشیانه حمله ده. ولسمشر په همدې منظور د 209 شاهین خروج او د شمال نور او امنیتي چارواکو ته امر صادر کړی چې په شمالي ټول ولایتونو کې د حالت شپږ نیوي عملیات شرطه جره پایل کی او د تاسو وسوالو طالبانو او نورو توریستانو چې دا موجود دي دوی د ځپلو په مقصد چا چیرې وي بس تخپل قوت او شدت د عملیاتو ته زور ورکړي. د دې ترڅنګ په ولسمشر یو ناسته هم د دفاع وزارت د لوجي سیستم شیلان دی چې په راستې وخت ولسمشر به هم تر سره کړي او د دفاع وزارت لوجي سیستم چې اوس هم په بلخ ولایت کې دی او د سر نیم شاهین قلوبی ایدان د سپارله چې په دې قلوبو د پرونې ډلې بریټ جزئیات بررسی کړي او هر هغه څوک چې ګران دي باید وپېژندل شي او باید مجازات شي. محمد اشرف غنی نن ماښام پنځنی بجې ته کابل ته ستون شو. اوس پر شو د هغه جزئیاتو په اړه چې موږ د خپل لاله سیمې ته د ساتیر سره وغږیدم او بیا راغلم روغتون ته چې کوم تصدیری د ټپیانو له غو سره خبرې درلوده. جزئیات متفاوت دي. دوی وایي چې په درې رنجر موټر وو او په کې کابو پنځلس کسان وو چې دوه تنه یې وسلوال برید کړي یا انتحاري کسان وو او نور مسله کسان وو چې د ملي هوډي په جامه کې قلوبو ته ور دننه شول او لومړی یې یو انفجار بم ترسره کړی دی. وروسته بیا پر جومات برید کړی دی چې په جومات کې ټول غیر وسلوال یعنې وسلوال نه ول یعنې وسله نه ورته دوی د مانځه پر مهال ول او کله چې توریستان هلته وایي سینو په لمونځ کوونکو برید کوي او د ساتیرو په دوه سوه تنه به وژل شوي دي. خو هغه رسمي سرچینې چې په دوه سوه مشاهین قلوبو کې موجود دي کوم معلومات چې له موږ سره شریک کړي دي دا ښایي چې تر دمه یو سل اته دېرش تنه وژل شوي دي او څلور شپېته تنه نور ټپیان دي. او دا هم باید یاده کړم چې د یادې پېښې مسؤلیت وسلوالو ترستانو یعنې طالبانو منله دی. د دې تر څنګ د بلخ په بلخ ولایت کې د دوه سوه نیم شاهین قلوبو چارواکي وایي چې بریدګل شپږ تنه وه.
ډیره زیاته مننه کوو مجیب رحمان حبیب ضیا چې د مزار شریف نه یې رپورټ راکوه او د دوه سوه نهم شاهین قلی اردو باندې د برید وروستی حال راکوه. همدارنګه دغه ولایت ته د ولسمشر سفر او دغلته له سرتیرو او د امنیتي چارواکو سره د لیدنو کتنو نه هم خبر کړو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دوه سوه نهم شاهین قلی اردو ویاند وبخیدا دو سوه نهم شاهین قلی اردو د ارکان رئیس هم د دغه حمله په وخت کې په دی قلی اردو کې هڅه چې د دې حمله د مرګجوب لپاره زده نقص معلومات ورکړل شوې ده. هم سرګند نه ده چې حمله کوونکې څنګه وتوانې د قلی اردو ته د نولاړ شي. حمله تر ډیره د قلی اردو پر جماعت او خلنځي متمرکز و. د حمله په وخت کې د دې قلی اردو د ارکان رئیس په جماعت کې دنه نو د خپل سترګو لیدلې حالي ازادي رادیو سره شریک کړي دي. سالی محمد سالی جزئیات دروري.
د بلخ ولایت پر 209 شاهین قلی اردو ډلې زه حمله څنګه وسوه، چا په کلاس درلود او چا رهبری کوله؟ دا هغه پښتنې دي چې لا هم ورته دقیق جواب نه دی موندل سوی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شامې پورز د دې حمله د سړین لپاره د ولایت ته سفر وکړ. ظاهرا وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی دی. یو له هغو کسانو چې د جمعې ورځې د ډله ییزې حملې پر مهال په دغه قلی اردو کې دننه وو او له ټول جریان څخه خبر دی، د دې قلی اردو د ارکان رئیس دی. د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج ازادي رادیو ته وویل:
موږ په جماعت کې وو خو دښمن له خاص مهارت څخه په استفادې د ملي اردو دوه رینجر موټرونه او یو تن ورسره و چې ګواګي ناروغ دی او له فاریاب څخه یې راوستل. سیروم یې په لاس کې ورتېر کړی و. دوی په اول کرول کې ودرول شول. لس دقیقې ورڅخه پوښتنې ګلوېګنې روانې وې. حمله کوونکو پوځي درېشې لرلې او د پېژندنې کارډونه ورسره و. دوی په دویم کرول کې هم ودرول شول. هلته هم ولیدل شول چې دوی د پېژندنې کارډونه لري، خو په درېیم کرول کې چې دوی ثبت او راجستر کیږي او وسلې ورڅخه اخیستل کیږي خطر وشو. دلته مو یو تن ووژل شو. د کندک کمانډان هم دلته شهید شو. دوه تن ټپیان شو. بریدګر په دې وخت کې سیده د جماعت خوا ته راغلل چې زه هم هلته وم. دواړه رینجرونه د جماعت پر لوري راغلل او د جماعت پر شاوخوا یې حمله وکړه.
تر دې مخکې هم د افغانستان پر ځینو پوځي تاسیساتو او نورو دولتي ودانیو له پوځي درشو په استفاده حمله کوونکو ځینې حمله کړې دي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څو واری خبرداري ورکړې چې د پوځي د رشایو خرڅلاو او رانیول منه دي. د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج وایي پر دې قلی اردو د حمله یو پیچلتیا دا و چې حمله کوونکو پوځي د رشې پتن کړې وي چې پیژندل یې ګران کار و.
څواري ولیدل شول چې په لوړه سطح اعلان وشو چې څوک پوزي درې شي او پوزي خولې نه خرڅولای او نه رانی ولې شي خو دښمن دا کار کوي هر څوک کولای شي چې د پوزي درې شي ټوکر رانی سی او درې شي تری جوړ کړي اټه ستون زداده چې حمله کوونکي په پوزي یونیفورم کې راغلي دي
د 209 هم شاهین قلو اردو د ارکان رئیس وای حمله کوونکي لاستنه بچي دوی ځن وجون کې حمله کړي او اته نورو وسلواله حمله وکړه چې اته واړه ورسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سول د هغه راپورونه رات کړل چې ګواکي دوه تنه حمله کوونکي نیول سوي دي
بلخوا لکه مخکې مو چې له مجیب الرحمن حبیب زی سره په مزار شریف کې خبرې وکړې نوموړي په مزار شریف کې له یو تن هغه سرتیری سره هم خبرې کړې دي چې له دې پیښې څخه ژوندی وتلی دی رب شو او د مجیب الرحمن حبیب زی لخوا له دغه سرتیری سره د شوو خبرو اترو جزئیات په واورو
زم د هوسی به د 209 شاین کوردو د لای وسرتیر سره ما د پرونی حمله په خپل سترګو لیدل او د خپل سترګو لیدل حال بل مو سره شریک کړي په سر کې کوم راوخل نوم د صدا او کومه برخه کې د تماس مصروف
نوم اسماعیل نوم یګم مقلور دی ظفر لوایسی ټوله تاتیریم دلته درسو د مری بشوی هم فعلاً فلا چې ما خپل د سترګو لیدل چې درې رینجر وي چې قراول د ورسیدم دی را ورسیدل ذات ناراتیر شوم بس نور داس جنگ شروع شو نور داخل نور نیم پویدل بس خپل میزان رويست او موږ منیم پیرونه وکړل خو ما خپل ځان خپل ځان می وست
ولسمشر ته څه پیغام لري
ولسمشر دغه پیغام لرم چې څوک د دې دیګه څوک لاس لري بای چې د دې نفرونه ولشي زر تر زر وي ول چې داخل خلور د څنګه دشمن داخليږي څنګه ول داخل شو دا نور جوځین د نشي داخل خلور د کی داخل شو د سره خامہ څوک د چالاس وي خامہ د سرتیرو د پاره د بیخي د جذبه قوت ارڅ د لاس اور کوي د ول چې داخل خلور د راضي دشمن ول چې سبب سبا څوک نشي راتللی اردو ته یا بل جوځتان ته نشي داخليدل
دوستانو دا هغه سرتیری وو چې له پیښې روغ وتلی دی خو د پیښې لومړنۍ شېبې په 209 شاین کولی اردو کې کتلی وي او د خپلو سترګو لیدلی حال یې موږ سره شریکوو که زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورغلئ هلته له یو شمېر ټپې شوو سرتیرو سره د ازادي راډیو ویډیوي مرکې هم کتلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده په کابل کې د مزار شریف وبخې په کابل کې د بلخ پر 209 شاهین قلی اردو باندې د حمله په اړه عکس العملونه څو دا به له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې وره
د افغانستان په شمال کې پر هغه قلی اردو انتحاري او ډلی زوسلواله حمله چې د څو ولایتونو جګړه کنټرولوي خبرګونونه او اندېخنې راپارولې دي ولسمشر محمد اشرف غنی د قلی اردو په جماعت کې په سرتیرو د حمله جنایت او له انساني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ایبلل ده د ښاغلی غنی مرستیال ویان د وخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له ځن پرته به د پیخي پاړه هر اړخیزه څېړنه کیږي د څرګند کړ چې بلخته د ولسمشر د سفر هدف هم د پیخي د څرنګوالي معلومولو او د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکی خوودل دي
او د ولسمشر تګ هدف دا دی چې د پی سي څېړنه او تحقیق وکړي او هغه کسان چې په دغه پی سي کې لاس لري هغه ته باید مجازات ورکړي
دا د یو کال په موده کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې پر افغان پوځیانو تر سره کیږي لویدیځو رسنیو ویلي دي چې په دې پیښه کې افغان پوځیانو ته درنه تلفات اوښتي دي یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې په پیښه کې 140 تنه وژل سوي دي که څه هم دفاع وزارت وایي چې په دې پیښه کې لسلو زیات کسان وژل سوي یا ټپیان دي خو د 209 هم شاهین قلی اردو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې نږدې 140 کسان وژل سوي او له شپېتو زیات ټپیان دي بلخوا د جرمني د چویلې خبري اژانس لیکلي دي چې په دې پیښه کې 140 تنه وژل سوي او له 160 زیات افغان عسکر ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د شاهین پر 209 هم قلی اردو د جمعې په ورځ له انتحاري حمله وروسته ډله ییزه حمله وکړه او نښتې 15 ساعته دوام درلود که څه هم د شاهین قلی اردو ویان ویلی دی چې دغه حمله د شپږ تنو حمله کوونکو لخوا ترسره سوي، خو یوې سرچینې رسنۍ ته ویلی دی چې دغه حمله د لس تنو لخوا ترسره سوي. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی. د ولسي جرګې استازي دغه حمله غندي او افغان امنیتي چارواکي په کمزوري تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل،
د پرونۍ ورځې د قلی اردو مسله امنیتي ضعف په افغانستان کې د حد اندازې نه زیات شوی، په ټولو درېو امنیتي ارګانونو کې مشکل زیات سته. ولې متاسفانه کله چې دوی استضا کېږي دغه وکیل صاحبان دي چې بیرته په چکچکو باندې رخصتوي او بیا د دوه ورځې بعد چې تېرې سي بیا هماغه نیوکې دي، بیا هماغه مسایل دي.
څه هم تر اوسه د دغه حملې اصلي ریښانه د معلومه سوې، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویلي دي چې حمله کوونکو د ملي اردو له یونیفورم څخه په استفاده په قلی اردو حمله کړې. د پوځي چارو کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت د خپل سلیقې له مخې غیر مسلکي کسان په امنیتي ارګانونو کې په دندو ګمارلي او هغوی سم مدیریت نسي کولی. له دې ډلې صدیق ساحل وایي د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزورتیا د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ ټول دې ډول حملو ته لاره هواروي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورسکان ولایت د تیراود ولسوالۍ امنیه کمانډان د شنبې په ورځ زده لري وویل چې دی ولسوالۍ ته روسي روزونکي ورخلي او وسلوالو طالبانو ته په پوځي لارښوونه باندې پوښتې. په ورته وخت کې د ورسکان ولایتي شورا چارواکي هم دا منی، خو په دې اړه اندېښنه او په دې اړه اندېښنه ښیي. په دې اړه به نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واو.
که څه هم روسیې په وار وار له افغاني طالبانو سره پوځي او مالی مرستې رد کړي، خو د ارزګان ولایت د امنیتي چارواکو دا دوهم ځل دی چې د دغه ولایت په یو شمېر هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي د روسیې استازو د شتون خبر ورکوي. د ارزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ په سیګزي نومي سیمه کې اوس عملاً روسیې استازي او یو شمېر پاکستاني روزونکي وسلوالو طالبان ته په پوځي لارښوونه بوخت دي او په خبره چې وسلې او مهمات ورکوي.
زه اوس دقیق معلومات لرم چې ځې په نامه یو کلیه ده، یو سیمه ده چې هلته د دې مرکزي وټاکونه دي. دوی ته هم د ورشان د خواته داسې خلک مقرره شوي دي، دغسې حمایه کوي، دغسې تعلیم او تربیه، دغسې درس ورته وایي. په سینو په پنجاب کې که چیرې څوک شات پکښې لري، زما سره اکاسي تلمداري شته چې د دوی په د دښمن په لیکو کې، د دښمن په خلکو کې موږ خلک لرو چې هلته یې د دغه وروسي سلاس اکاسي کړې ده، تلمداري یې کړې ده د دوی د لیزره سره او د دوی د مشرانو سره چې دوی توضیح ورکوله، هغه اکاسي موږ ته رسېدلې ده.
دهراود د ارزګان ولایت په لویدیځه برخه کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې د ناامنه ولایت هلمند سره ګډه پوله لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری هم ویلي و چې د ارزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ یو شمېر سیمو کې روسي جنرالان لیدل سوي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دا مني، خو په دې اړه اندېښنه ښیي. د ارزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د دغسې تروریستي ډلو د ځپلو په موخه جدي ګامونه پورته نه کړي، شاید د ارزګان امنیتي وضعیت له دې نور هم خراب سي.
اوس تا خو یو لس خارجي خلک پچ د دې لګرځي ورسره دي، یو ګروپ په چوره کې وو، دلته مرکز کې وو، دا وضعیت نور هم ډېر خراب کېږي. بعد توجه وکړي داخل ته د دې په اړه باندې یو کاتي اقدام واکو چې
خولدی ټول سره سره د افغانستان د دفاع وزارت مسولین کڅه هم په دغه ولایت کې د روسي روزون کوشتون نه مني، خو وايي چې په افغانستان کې به هیڅ توریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې فعالیت وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وايي چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي چې په وینا یې دغه لته به ټول توریستي ډلې وظفي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
هر توریستي ګروپ چې هر چې تفالت کوي د هغې لپاره د خالد په نامه باندې عملیات پیل شوي دي. تاسو ګورئ چې په بغلان کې یا په کندوز کې، په کندهار کې، په روزګان، زابل کې، په ننګرهار کې، هر چېرته چې روسي ډلې دي وسلوال پوځ د هغوی په مقابل کې عملیات.
د یادونې وړ ده چې د روسیې او پاکستاني ډیپلوماټانو د شتون په اړه د افغانستان د یو شمیر نورو نامنه ولایتونو څخه هم راپورونه خپره سوي او ویل کیږي چې روسیا د طالبانو سره په پوځي برخه کې مرستې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اخوا د افغانستان ولسی جرګي د ډیرو غیر حاضرو له امله د دې جرګي 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو څخه محروم کړل. د دې جرګي منشي عبدالقادر زاسی د دې جرګي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ول د کورنۍ دندو د اصول لمخې هر وکیل چې د ولسی جرګي په عمومي او د کمیسیونونو په غونډو کې په پرله پسې توګه شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو حقونو څخه محرومیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي که دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شمیر یو شان عملي شي نو ښې نتیجې به ولري. واصل وصال له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دې جرګې 15 نور غړي له ټولو امتیازاتو څخه بې برخې کړل چې پرله پسې شل ورځې د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نه وکړی. په دغو وکیلانو کې د امان الله ګذر، ملا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیر بخش گردیوال او اسحاق راه گذر نمونه شامل دی. د ولسی جرګې منشی عبدالقادر سازی د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولای چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي. هر هغه غړی چې په یوه جلسه کې شل ورځې غیر حاضري ولري له ټولو امتیازاتو محروم او په جلسو کې د ګډون حق نه لري. نو د داخلي وظایفو د اصولو له مخې د کومو کسانو نمونه چې ما ولوستل دغه ماده پرې صدق کوي. ولسی جرګې د داخلي دندو د نوې لایحې له مخې تر دې وړاندې هم د پرله پسې غیر حاضریو له امله د څلورو نورو وکیلانو احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتي انوري او د پروین دورانی دندې ځنډولې او ټول امتیازات یې ترې اخیستي دي. د دغه جرګې د داخلي دندو د نوې لایحې د درېیمې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې په غونډو کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي خپل ټول امتیازات ترلاسه ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای. له خپلو امتیازاتو څخه د ولسی جرګې د بې برخو شوو غړیو تر اوسه د دې جرګې د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دغې جرګې د شنبې ورځې عمومي ناستې مشري هم کوله ویل چې د داخلي دندو لایحه په دې برخه کې وضاحت ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که دغه قانون په عام ډول په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي نو دا د ولس په خیر دی او ښه نتیجه به ولري. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات:
که چېرته په عام شکل وي او په ټولو باندې یو شان تطبیقېږي د ولسی جرګې د داخل نه داسې یو فیصله کېږي دا د ولس په خیر دی او فکر کوم دا د آینده کې دغسې خودسرۍ او د غیر حاضرۍ مخه په عین زمان کې د واک څخه د بدې استفادې مخه نیول کېږي.
ښاغلی سادات وایي په دې اړه په اساسي قانون کې څه نه دي راغلي خو که د ولسی جرګې په داخل کې په دې اړه اکثریت غړي توافق کوي نو دا موضوع مشروعیت پیدا کوي او د اعتبار وړ ګڼل کېږي. د وای د چې ډیر کله د نصاب د نو پر کېدو لامل ډیر مهم ملي مسایل له تصویبه پاتې کیږي نو اړتیا ده چې د غیر حاضر وکیلانو پاړه ورته پریکړه وشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
او سم د دې نیم ساته مازیګرنۍ خبري مجلې ورسته خبري رپورت راخلو. په داسې حال کې چې د فرانسې د جمهور ریاست انتخابات پرانګدي کیدو دي، په پاریس کې د پنځشنبې ورځې حملې د دې انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړي. په کاندیدانو کې ایمانویل ماکرون او میرمن ماریان لوپن مخکې ګڼل کیږي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
په پام کې ده د فرانسې په هغو قلمرونو کې چې د دغه هیواد له اصلي خاورې لري پراته دي، رایه ورکوونکي د شنبې په ورځ یعنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې خپلې رایه وکاروي. انتخاباتي مبارزې رسما پای ته رسیدلې دي. وروستۍ خبره سوې نظر پوښتنه ښیي چې د دغو انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ په فیصدۍ کې تفاوت لږ دی، خو دوه کاندیدان چې تر نورو زیات مخکښ ګڼل کیږي په می میاشت کې به د انتخاباتو دویم پړاو ته سره رقابت کوي. د فرانسې د قوانینو له مخې که په اول پړاو کې کوم کاندید 50% جمع یوه رایه ونه ګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو دویم پړاو ته ځي. زیاتې نظر پوښتنې ښیي چې ایمانویل ماکرون تر ښي اړخې افراطي رهبرې مارین لوپن لږ مخکې دی. په دریم کتار کې فرانسوا پیلون او ورپسې کیڼ اړخی ژین لوک ملانشن راځي. په پاریس کې د پنځشنبې ورځې حملې او په دغه هیواد کې بیکاری او نورو مسایلو پر انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د پاریس اوسیدونکي ژان ماری د چین مرکزی ټلویزیون ته وویل:
زه ډیر اندیشمن یم چې حکومت به څنګه وکړی شي مخ په ځوړ اقتصاد په پښو ودروي زیاتېدونکې بیکاري به څنګه حلوي په ځانګړي ډول په ځوانانو کې وزګارتیا دویمه دا چې زه د خوندیتوب او هویت په اړه اندیښنه لرم زیات فرانسویان وخت نا وخت د خپل هویت په اړه پوښتنې کوي فکر کوم دا مسأله له مهاجرت او پناهغوښتونکو سره ارتباط لري
د جمهوری ریاست کاندیدا مارین لوپین غواړي فرانسه د یورو پولی واحد په حوزه کې شامل نه وي او لوروپای ټولنې هم د فرانسې د وټولو لپاره د ټول پښتني هوټ لري په فرانسه کې په هرو 15 کلونو کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي ساش کال دغه انتخاباتو ته یو لوسو کسانو ځنونه کاندیدان کړی دي په هغه نظر پښتنو کې چې د انتخاباتو تر لمړی پړاو کمپاین څور زمخ کې خبرې سیوي د څلورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ شپږ فیصد درجه توپیر شته
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسید شاهین کولی اردو باندې د برید لکبله ارګ سبا ملي ماتم اعلان کړی چې